د مازیګر څلور بجې سوې ده. ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. دا خبری خپرونه مو تر پنځو بجو ده. تر پنځو بجو به تاسې په افغانستان او سیمه باندې د ازادي راډیو د وروستیو خبرونو او رپورټونو جزئیات واورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان انتخاباتو ته کتنه کوو. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی تیار دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د باطلېدو په اړه د کاندیدانو شکایتونه ثبت کړي. نن سهار په کویټه کې چاودنه سوې ده. د نورو خبرونو او رپورټونو تفصیل به وروسته په خبرونه کې درته راسي. د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي. ورسره بیا جاناقال کوزی د نړۍ د مهمو خبرونو له تفصیل سره درسره وي.
په سر کې په موقعې د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو بهیر نن ماپښین رسمن پیل کړ. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سیګار موسسې وروستی راپور رد کړ او په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کاپیسا کې د حرفوي زده کړو یو مرکز جوړ کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو بهیر نن ماپښین مهال رسمن پیل کړ. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی خبرې اعلان ته ویل چې د رایو د باطلېدو بهیر په علني ډول د کورنیو نړیوالو څارونکو په وړاندې مخته ځي. په همدې حال کې نن د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون هم ویل چې دوی چمتو دي چې د رایو د باطلېدو په اړه تر 24 ساعتونو پورې د کاندیدانو شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه ویل
کمیسیون مستقل
شکایات انتخاباتی آماده دی. وای د انتخاباتي خپلواک کمیسیون د رایو د ابطال په اړه د جمهوری ریاست د کاندیدانو د هر ډول شکایتونو ثبتولو او په علني ډول څیرلو ته پوره چمتووالی لري چې باید خپل شکایتونه د 24 ساعتونو په موده کې له دوی سره ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د رایو د ابطال بهیر به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په افغانستان کې د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار وروستی راپور رد کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې سیګار په خپل دغه راپور کې ویلي چې د 2004 میلادي کال څخه تر اوسه کومې وسلې او مهمات چې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل سوي ډېر اندازه یې ورکه سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل هغه وسلې او مهمات چې له ملي اردو سره مرسته سوي په اړه حاضر دي چې حساب ورکړي.
چیزی را که با اردوی ملی داده ما برای محاسبه شازر استیم. یک کلمه بس. چیزی را که با اردوی ملی داده سلاح یا وسایت ما برای محاسبه شازر استیم.
د کورنی چار وزارت هم ویل چې د امریکا لخوا د مرسته سوي ټولو وسلو او مهماتو په اړه حساب ورکونې ته چمتو دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کاپیسا ولایت کې د افغان کوریا په نوم د فني او حرفوي زده کړو یو مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې سو. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې په دې مرکز کې به د کاپیسا سلګونه ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرکز په 2.5 جریبه ځمکه کې جوړ سوی چې د دولت له بودیجې نه 25 میلیونه افغانۍ پرې لګیدلې دي. دا وه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني او سیمه ییز خبرونه له جاناقه الکوزي څخه واوري.
له نجيبه زمان نه مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. تهران وایي د اسرائیلو لخوا په ایران کې د بي پیلوټه جاسوسي الوتکې د ځای په ځای کولو په غچ کې به په لویدیځه غاړه کې فلسطینیانو ته د وسلو ورکول چټک کړي. د ایران د سپاهي انقلاب د هوایي ځواکونو قمندان امیرعلي حاجي زاده وایي د لویدیځې غاړې وسلوال کولو ته به سرعت ورکړو او د هر ډول ځواب ورکولو حق مو محفوظ دی. د حاجي زاده دا څرګندونې د سپاهي انقلاب په ویبپاڼه کې خپرې شوي. تهران د یکشنبې په ورځ وویل ځواکونو د ناتانز اټومي تاسیساتو له پاسه د اسرائیلو د جاسوسۍ یوه بي پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د غورځول شوې بي پیلوټ الوتکې ټوټې خودلې خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان صدر اعظم نواز شریف ته د استعفا لپاره نوی ضرب الاجل ټاکلی او دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. خان د یکشنبې پر ماښام خپلو ملاتړو ته په وینا کې ویل که چیرې شریف په راتلونکو 40 ساعتونو کې استعفا ونه کړي د تحریک انصاف ګوند به خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. عمران خان او دینی مشر طاهر القادری په زرګونو مظاهره کوونکي تنظیم کړي. د اگست له 15مې راهیسې په اسلام آباد کې له پارلمان بهر اعتراضونه کوي او له صدر اعظم نواز شریف نه غواړي چې له واکه لرې شي. د اګست په 23مه د حکومت او مخالفانو ترمنځ مذاکرو نتیجه ورنکړه. عمران خان تېره اونۍ هم نواز شریف ته د استعفا لپاره 8 ساعته وخت ورکړی و، خو د مذاکرو د پیل کېدو له امله یې له خپل دریځ څخه پشا شوی و. وسله والو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې لارۍ چې په افغانستان کې د ایران ناتو ځواکونو ته یې مواد لېږدول حمله وکړه او 2 کسان یې ووژل. سیمه ییز چارواکي وایي دا 2 تنه هغه مهال ووژل شول چې پر لارۍ یې نن د خیبر درې وزیر ډن جمروډ سیمه کې ډزې وشوې. په افغانستان کې د ایران ناتو ځواکونو ته تیل او نور مواد د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقالیږي او وسله وال تل د لاریو پر کاروانونو حملې کوي. د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شاوخوا 10 زره پوځیانو په هغو تمریناتو کې ګډون کړی چې د روسیې او چین خبري رسنیو د شانګهای همکاري سازمان تر ټولو ستر پوځي تمرینات بللي. د تروریزم ضد د شپږ ورځني تمرینات د یکشنبې په ورځ د چین په منګولیا ولایت کې پیل شوي او د مربوطو هیوادونو پلو عسکرو، هوایي ځواک، د هوایي دفاع سیستمونو او د مخابراتو څانګو پکې ګډون کړی دی. د 2016 کال د سولې ماموریت په نامه دا تمرینات د چین د خلکو جمهوریت د پوځ د لوی درسیز د مرستیال وانګ نینګ تر څارنې لاندې پرمخ ځي. دمشق واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې د سوریې د خاورې په دننه کې د دوی له سلا پرته دي پر وسلوالو هوایي بریدونه نه کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم نن په دمشق کې ویل د حکومت له تصویب پرته د هر چا عمل به یرغل وبلل شي. المعلم د غرازو ویل سوریه چمتو ده چې د اسلامي ترورستانو پر ضد جګړه کې له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي. دا لومړی ځل ده چې د سوریې د حکومت یو جګپوړي چارواکي د دې هېواد پولې ته نږدې د عراق په خاوره کې د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د امریکا د هوایي بمبارۍ په غبرګون کې څرګندونه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارتین شفر په برلین کې ویل جرمني د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښونو له امله د مشق را د اړیکو د بیرته اعاده کولو پلان نه لري. راپورونه وایي اسرائیلو تېره شپه په غزې تلانګ لږ تر لږه 16 ځلې هوایي حملې کړې او ټانکونه یې ګولۍ ورولي چې له امله یې 2 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطیني وسلوالو هم پر اسرائیلو توغندي ویشتلي. د اسرائیلو تلویزیون وایي نن سهار له غزې نه لږ تر لږه 10 توغندي پر اسرائیلو ویشتل شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. د اسرائیلو په هوایي حملو کې په غزه کې 2 مسجدونه چې اسرائیلو وایي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیستله هم ویجاړ شوي دي. په یو برید کې د فلسطیني ادارې د عدلیې وزارت د یو چارواکي عمر البرش کور هم په نښه شوی و خو نوموړي ته زیان نه دی اوښتی. دغه راز د غزې او مصر ترمنځ پوله باندې هم هوایي برید شوی دی. د غزې روغتیا وزارت وایي د جولای 8مې چې اسرائیلو پر غزې تلانګې حمله پیل کړي تر اوسه 2122 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په جګړو کې 45 اسرائیلي عسکر او 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي سرحدي ځواکونه د هغو پوځي وسیلو پر کاروان حمله کړې چې له روسیې څخه د دوی خاورې ته داخل شوی و. د اوکراین د امنیتي ځواکونو ویان لیونید ماتی اوخین وایي د یو شمېر لاریو او ټانکونو دا کاروان د یکشنبې په ورځ ماریوپول بندر ته نږدې له پولې تیر شوی و. دی وایي کاروان درول شوی او جګړه روانه ده. د روسیې او اوکراینی ځواکونو دا جګړه د بیلاروس په مرکز منسک ښار کې د اوکراین د بحران د حل په اړه د روسیې او اوکراین د جمهور رئیسانو له پلان شوو خبرو مخکې شوې. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي روسیه پلان لري چې اوکراین ته د بشري مرستو د هم کاروان هم واستوي. لافروف نن په یو خبري کانفرانس کې ویل روسیې اوکراین ته د خپل ارادې خبر ورکړی او د کیف چټکی او نرمې همکارۍ ته هیله من یو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه او اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام پام کوي د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته چې د راتلونکو 4 ساعتونو لپاره دا اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټول اسمان سایسای وریز. کندهار هم اسمان سایسای وریز دی د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټشل. هرات د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټنول اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټ 15. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټ 15 اسمان سایسای وریز.
دا ازادي رادیو د 4:09 دی. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو پر روان پروسه باندې تازه معلومات درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلولو کار پیل کړی دی. دا به وری چې دا مسله تر کومه ځای رسیدلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وايي دوی تیار دي چې د رایو د باطلولو د پروسې څخه وروسته تر څلور وشتو ساعتونو د کاندیدانو نظرونه پښتني او وړاندیزونه واوري. په همدې خبرونه کې به په نورستان کې امنیتي وضعیت ته کتنه لرو. په کوټه کې به می 14 نسوي ده چې یو شمېر کسان په کې مړه او زخمیان دي. دا مسله به هم راخلو. او په همدې خبرونه کې د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام خبرو. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د باطلولو پروسه پیل کړی ده. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین دا اوس را سره د ټلیفون پلان کې دی. لودین صاحب، دغه مسله باندې نور نوی څه خبري راغلي دي؟
بله فرشته جان، د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکو نن د 2 بجو په شاوخوا کې د انتخابات خپلواک کمیسون په انګړ کې د رای د ابطال پروسه رسمن پالنې غونډه کې پایل کړه. د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکو خبريالانو ته ویل چې هر کله چې ټول چک لیستونه چې دوی برابر کړي له سیستم تیر شي، بیا به هغه وخت د رای د ابطال نتیجه له خلکو سره شریک کړي. خو معلومه نه ده چې څو وخت به د رایو برابر شوی چک لیستونه له دې سیستم نه تیریږي او څو وخت به د انتخابات خپلواک کمیسون نتیجه له خلکو سره شریکوي. خو د دې سیستم له مخې به معلومه شي چې د تفتیش شوو رایو له ډلې نه څومره پاکي او څومره هم تقلبي رای دي. په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسون ویل چې نن به تر ناوخته پورې په ځینو پټولو هنګرونو کې درایو د تفتیش عادي بهیر هم پای ته ورسیږي. خو درایو د تفتیش هغه ځنګړی بهیر چې د شپږ زره صندوقونو په اړه پیل شوی هغه به دوام لري. او د انتخابات خپلواک کمیسیون ویل کله چې درایو د تفتیش عادي بهیر پای ته رسیږي، ټول تمرکز به پدې وي چې ډیر ژر هغه شپږ زره صندوقونه چې ځنګړی شوی دي دوه کاندیدانو لخوا د هغو د تفتیش بهیر هم پای ته ورسیږي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي او دغه پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر حامد کرزی ویلي چې باید د سمبولې په 11 نوي ولسمشر لوړ وکړي او دا نیټه د تمدید وړ نه ده. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې کچېره دوی ته نور ستونزې د تفتیش په بهیر کې دغه راز رای د ابطال په بهیر کې د کاندیدانو د استازو لخوا پیدا نشي او دوی خپل کارونه تپلی خودل شي، نو دوی ډاټا د چتر د نیټې پورې به د انتخاباتو د بهیر ټول چاره نهایی کړي او د انتخاباتو نتیجه به اعلان کړي.
مننه لودین صاحب. یو مهمه خبره چې د افغانستان د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا شمیرنې د پروسې سره تړلې ده، البته نږدې مهمه خبره د انګلستان د ویلز په سیمه کې د افغانستان په ارتباط را روان نړیوال کانفرنس د افغانستان د راتلونکو ولسمشر د لوري د مراسمو لپاره نوې ټاکل سوې نیټه به که په دې نیټه باندې نوې ولسمشر وټاکل سي که ونه ټاکل سي، د لویدیز چارواکي وایي چې په ویلز کې به غونډه وسی او د ناټو په سرمشریزه کې به په دې باندې خبرې وسی چې په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې او تر هغه وروسته د ناټو ماموریت او د امریکایي ځواکونو ماموریت تر کومه ځایه رسیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې د ټولو رایو د شمیرنې دغه بهیر به په ځانګړي ډول څوخ پایترسې چې د رایو د باطلولو پروسه ورسره تړلې ټولې خبرې. خو په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن ویلي چې دوی تیار دي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم بهیر د رایو د باطلولو په ارتباط د کاندیدانو شکایتونه ثبت کړي که پښتون لري او یا نظرونه لري. د ازادي رادیو خبريالانو مرزي احمدزی په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي شپه او ورځ کار کوي سو درې د باطلیدو په اړه د کاندیدانو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي وکړي سو د بهیر ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس اوویل وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې د باطلیدو په اړه پریکړه وکړي، نو کاندیدان 24 ساعته وخت لري چې په اړه خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی کامل برای درج شکایات
دا انتخاباتی شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو د ابطال پاړه د جمهوری ریاست د کاندیدانو د هر ډول شکایتونو د ثبت او پالنې ډول څلول لپاره بشپړ چمتووالی لري. دوی باید خپل شکایتونه د څلیرو ساعتونو په موده کې دوی سره ثبت کړي.
د ښاغلي موسنی په وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مکلف دی چې په 8 ساعتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه اعلان کړي. همدارس ښاغلي موسنی له دواړو کاندیدانو نه وغوښتل څو خپل شکایتونه له کره اسنادو سره د کمیسیون ته وړاندې کړي. جمهوري صمد کرزي د شمې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی و چې د نوي جمهور رئیس د لوړي مراسم باید د سنبلې د میاشتې له 11 نیټې وروسته نور ونځنډول شي. ښاغلي کرزي ویلي چې د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړي مراسمو لپاره لازم تدابیر نیول شوي او دا مراسم باید په ټاکل شوې نیټه ترسره شي. خو دواړو انتخاباتي کمیسیونونو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د رایې د ابطال پروسه به څومره وخت ونیسي. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي سو د رایو د ابطال بهیر په علني ډول پیل کړي او په دې پروسه کې په پوره دقت سره د شفافیت زمینه برابره کړي.
از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې د رایو د رسیدګۍ په اړه ناستې په علني او په پوره شفافیت سره پرمخ یوسي. د دې زمینه برابره نه کړي چې کاندیدان صاحبان د خپلو شکایتونو د ثبت او رایزو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
د خسرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ماسپښین د رایو د باطلېدو پروسه پیل کړه. په عین وخت کې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي لانجو زیات وخت نیولی، د هیواد اقتصادي وضعیت سخت اغېزمن کړی، نو باید ډېر ژر دا بهیر نهایي شي.
قضاوت ستاسو.
ورته په څو ولایتونو کې امنیتي وضعیت تک تنه درو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په سنگین کې شدیده جګړه روانه ده. خو تر هغه مخکې په نورستان د وکیلانو او قومي مشرانو څرګندونه واوري چې وایي په نورستان کې امنیتي د زیاتېدو په حال کې ده او دوی نن د افغانستان پولیس جرګه کې ویلي دي چې کچیرې د افغانستان حکومت د نورستان امنیت ته پام ونه کړي نو به امنیتي به د دې ولایت ټولو برخو ته خوراسي او هلته به وضعیت پیچلی سي. خان محمد سیند له کابل په دیاله رپورت لري.
د نورستان ولایت قومي مشرانو او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وویل د حکومت او پتیره د امنیتي ځواکونو د نه پام لرنې لامل نورستان ولایت د سقوط خواته نږدې کیږي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ته وویل چې د شرقي نورستان دوه سرحدي ولسوالۍ برګمټال او کامدیش لسو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو تر بریدونو لاندې وي، خو اوس مهال دغه بریدونه د نورستان لویدیځو ولسوالیو ته هم رسیدلي دي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي مولوي احمد الله موحد پر حکومت او پتیره په امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د دې ولایت وضعیت ته پام نه کوي.
نورستان یو نامن ولایت ده، منګه اردو نه لروالته، منګه نظم یامن نه لروالته، منګه لوای سرحدی نه لروالته. نو په دغه یو ولایت کې چې نه د وزارت دفاع توجه نه د وزارت داخلي توجه امنیتي ورغلونو توجه نه، نو معنا دا ده چې دا خلک غواړي چې همدغه نورستان همدغه طالبان ته خوشی کی. منګه خپل فریاد حتی رئیس جمهور پورې سواله. متاسفانه زمونږ خبره ته چا وکی نه خده. روزانه نورستانیان دغه مظلوم دغه بیچاره خلک د حکومت د دفاع کې قرباني کیږي، ولی زمونږ نظام هیڅ نه توجه هغه ساحو کې نه لري.
د نورستان ولایت قومي مشرانو ویل چې اوس مهال د ولسوالۍ ترمنځ لارې تړلي او ځینې ولسوالۍ چې فعاله دي چارواکي د مخالفینو د بریدونو له امله د خلکو خدمت نشي کولی. دوی دا هم وویل که د نورستان امنیت خوندي نشي مخالفین به په اسانۍ سره شمالي ولایتونو ته هم ورسیږي. کابو لس ورځې مخکې مخالفینو د دې ولایت د دواب ولسوالۍ د پچیګرام په کلي برید کړی و چې شاوخوا 11 ملکی کسان وژلي او یو شمیر کورونه هم سوځولي وو. د نورستان قومي مشرانو دا هم وویل چې د دې بریدونو لارښوونه تر ډېره ځایه هغه طالبان کوي چې پخوا تر دې له حکومت سره بندیان او اوس مهال آزاد شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه شته او تدابیر نیول شوي چې د یو پلان له مخې اضافي ځواکونه هم ورواستوي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به بعضی موارد که بتوانه تقویه بکنه نیروهای امنیتی افغانستان در نورستان به او توجه
کنه. په دې برخه کې چې د نورستان په ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات شي پاملرنه کیږي، او اوس مهال چې په هغه ولایت کې کوم ځواکونه پراته دي دا توان لري چې د نورستان له ولسوالۍ او مرکز نه دفاع وکړي، او که بیا هم ضرورت پېښ شي امنیتي ځواکونه کولی شي چې په لږه موده ور ورسیږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې نورستان له پاکستان سره شاوخوا 250 کیلومتره ګډه پوله لري. ټوله غرنۍ سیمه ده، او مخالفین د سیمې له همدغه جغرافیایي موقعیت نه د تروریستي حملو لپاره کار اخلي. امنیتی چارواکی وای د دې ولایت اکثر اکمالات د هوا له لارې کیږي، او د ضرورت په وخت کې له کونړ او ننګرهار ولایتونو نه هم اضافي ځواکونه ورستول کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د نورستان حال مو واورید. په هلمند کې هم تقریبا ورته کیسه روانه ده. د هلمند والی وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې ډلهیزې حملې پیل شوي دي، جنگ روان دی، او د افغانستان له مرکزي حکومت مرسته غواړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی بل هغه ځای رپورټ باندې کړی.
د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي د تیرو دوو ورځو په ډلهیزو بریدونو کې وسلوالو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې امنیتي ځواکونو د څه مودې راهیسې د وسلوالو څخه نیولې وي. دوی وایي دا ځل د طالبانو لخوا پیل شوي بریدونه د تیر ځل په څیر شدید دي، او په ډیرو غټو وسلو د پولیسو او ملي اردو پوستو باندې بریدونه کوي. هاشم الکوزی، حاجي ایدر او د سنگین د ټولنې شورا مرستیال حاجي میراجان وایي د بوستانزو د اوزی ډېرې کمې سیمې د دولتي سرتیرو په لاس کې پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا ځل په سلګونو سیمه ییز وسلوال راټول شوي دي او غواړي سنگین ولسوالی په خپل ولکه کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت او د کورنیو چارو وزارت تخصصو کې تاسو عمومي رئیس پاسوال اسدالله شیرزاد سنگین ته تللي او غواړي هلته د وسلوالو په ضد روانه جګړه له نږدې رهبري کړي. تېره ورځ د سنگین قومي مشرانو خبر ورکړ چې د نسوزو د حوزې لپاره د ملي اردو او ملي پولیسو څو پوستې هم د وسلوالو په لاس ورغلي دي چې د والي ویند عمر ځواک رد کړه. د هلمند والي حاجي محمد نیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې په سنگین کې بیا جګړه پیل شوې ده. شاغل نیم وویل سیمې ته د تازه دمو سرتیرو د استولو په خاطر په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړي دي.
روان دی، موږ شهیدانو زخمیان لرو، او اوس هم اصلا د مخه تقریبا یو ساعت مخکې رئیس ارکانو کلونو سره ما خبره وکړ. د دښمن دا پلان دی چې به سنگین سقوط وکړي. انشاءالله امیدواره نه پوتنه تللې ده. د شورا امنیت سره هم په تماس کې هم ټوله جریان د شورا امنیت سره هم مشرک شوی دی. اوس ممکن یو څو دقیقې بعد جناب وزیر صاحب دفاع سره خبره وکړم. هغه ستونزه، هغه مشکلات چې دلته دی، هغه سره شریک وکړم. موږ به دغه کوشش وکړو ان شاء الله د دغه وضعیت او د دغه تهاجمي حمله چې اوس را روان دی په سنگین جنگ کې باید د دفاع سي او امنیت ته راسي.
په سنگین کې د جودا د دیرش منټې رئیس پیل شوي جګړې یوازې لس ورځې د طالبانو په ضد د دولتي سرتیرو د پیل شوو عملیاتو پر مهال کمې شوي وي، خو اوس په داسې حال کې بیرته زور اخیستی دی چې د سیمې د خلکو په خبره اکثره جنګېدونکي وسلوال کورنۍ دي او د بېلابېلو ولایتونو څخه سنگین ته د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره راغلي دي. خو دولتي چارواکو د ازادۍ راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې د سنگین خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې وسلوال به پرې نږدي چې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
او سپورزوده پاکستان حالات د نن سهار په کویټه کې 14 اوس په 6 تن پکې وژل شوی او 15 تن نور زخمیان دي. امنیتي مسولینو ویلي چې دا کسان ټول ملکی خلک دي. د مسولینو رجزيات بارکوال میاخیل کوټه وړاندې کوي.
د دوشنبه په سهار د کوټ شهر په منځ کې پر پرنس سړک باندې زورور چاودنه وسو چې د شاوخوا دکانونو او لوی رستورانونو شی مات کړي. پولیس او ملیشه سرتیر سم دستي د پیښې ځای ته راورسېدل او سیمه محاصره کړه. د چاودنې د شدت لامل دور تیر مسړکونو دکاندارانو خپل دکانونه وتړل. د کوټ د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې نامعلومو موټرسایکل سپرو کسانو د نعمت کده په نامه یو مشهور هوټل ته لاسي بم ورغورځولې او دوی د پیښې له ځای تښتیدل دي. وای هوټل له خلکو ډکو چې د سهار ناشته یې خوړل خو بم پر داسې ځای لګېدلی چې زیات تلفات یې نه دي اړولي. پولیس مشر وایي په چاودنه کې یو تن ووژل سو او 15 نور ټپیان سول چې سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول. ډاکټران وایي په ټپیانو کې د درو تنو حالت ښه نه دی. د چاودنې علت څرګند نه دی چې هدف یې څوک و. خو نعمت کده هوټل ته اکثر د پنجاب اوسېدونکي مسافر ورځي او سهارنۍ ناشته پکې خوري. پولیس مشر وایي وژل سوی تن او ټپیان هم ټول عام خلک او د هوټل کارکوونکي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو پولیس مشر یې پړه پر وسله والو بلوڅانو ورواچوله. د یادونې وړ ده چې سبا شپږویشتم اګست د وژل سوي ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبر بوکټي اتم تلین دی. له همدې امله په کوټه او د بلوچستان په بلوڅمیشتو سیمو کې کلک امنیت هم نیول سوی دی. خو بیا هم د ښار په منځ کې چاودنه وسوه.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
رپورټونه وایي چې د هندوستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې له پاکستان سره پر لنجمنه پوله د هند د پوتیانو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر وژل شوي. او رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. د مسلې نور جزئیات به د فرانس پرس اژانس په حواله د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واوري.
په هندي کشمیر کې د پوځیانو او شکمنو یاغیانو ترمنځ په نښته کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي د هندوستان د پوځي او چارواکي ویلي دي چې د دې هیواد د پوځیانو او شکمنو یاغیانو ترمنځ هغه وخت نښته پیل شوه چې دا یاغیان د هندي کشمیر تر پولې ورواوښتل. دا پیښه د شنبه په مختن رامنځته شوې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي د هندوستان د دفاع وزارت ویاند ان ان جوشي وایي د پوځیانو او ترورستانو ترمنځ د نښتې په پایله کې یو عسکر چې لومړی ټپي شوی و وروسته مړ شو. پرون سهار یو بل عسکر او شکمن جنگیالی په یو جلا نشته کې د کارالوس په سیمه کې ووجل سول. دا کړکیچ له هغه وروسته زیات سو چې هندوستان تیره اونۍ له پاکستان سره خبري وځنډولې. ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې د پاکستان او هندوستان د دولت وزیران پروان اونۍ کې سره لیدل کتل وکړي. هندوستان دا خبري له هغه وروسته وځنډولې چې په دې هیواد کې د پاکستان سفیر له کشمیري مشرانو سره په ډیلی کې لیدل کتل وکړل. پاکستان د دواړو هیوادونو د دولت د وزیرانو ترمنځ د خبرو ځنډ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو لپاره خنډ وباله. د فرانسې خبري اژانس په وینا د هندوستان پوځ وایي چې لخپلې پولې څخه د شکمنو پاکستانی جنگیالیو د ایستلو لپاره عملیات زیات کړي دي. د شنبه په ورځ د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ په جنوبي سیمه جمو کې نشته پیل سو چې په پایله کې څلور کسه ووژل سول او د سیمې کلیوال دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پرېږدي. د فرانسې خبري اژانس په وینا د هندوستان پوځ وایي د رسمي پولې پر غاړه د هندوستان خواته دوه ملکی کسان له هغه وروسته ووژل سول چې د پاکستان پوځیانو ډزې پیل کړې. د هندوستان د دفاع وزیر آرون جیټلی پروند ویلي دي چې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې پارونی لیدل کیږي او د هندوستان پوځ به په ښه توګه ځوابي عملیات کوي. جیټلی بریالانو ته ویل چې هندي پوځیان د خپل خلکو او خاورې په پوره توګه دفاع کوي. کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشل شوی دی او دواړه لوري ادعا کوي چې دا ټوله سیمه د دوی ده خو جلا جلا لوري تر خپل کنټرول لاندې لري. پاکستان او هندوستان گاونډي هیوادونه دي او دوه واری یې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي. له 1909 په دې خوا د هندوستان او د جلا غشتونکو یاغي ډلو چې ځینې غواړي له پاکستان سره یو ځای شي ترمنځ په جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي چې زیات شمېر یې ملکی کسان وو.
دا ازادي رادیو ته د ټولو مطالبو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه واوري او ولولي ازادي رادیو ټکی کام.
بلبل ند پتا مطلب ند بلبل ند پتا.
د افغانستان د رادیو او ټلویزیون دغه بخونه ژغ هم غلی سو. مخصور جمال په هلند کې مهاجر وو او د یکشنبه په ماښام په روغتون کې سا ورکړه. جمال سندری ویلي او سندری جوړولي او د احمد ظاهر په ګډونې د افغانستان منلسوبیو سندرغاړو ته سندری ورکړې وې. د افغانستان کې د موسیقي آرکسترونو هم رهبری کول او د افغانستان حکومت هغه ته په افغانستان کې د فرهنګ د غوره خدمتکار نوم ورکړی وو او د فرهنګي هڅې خورا ارزښمنه ګڼل کېده. مخصور جمال د مړینې په وخت 98 کلن وو. د افغانستان حکومت د مخصور جمال په مړینه خوشحالي څرګنده کړې او د افغانستان د فرهنګ لپاره یې تاوان بللی دی.
نایم چې مې جون تر کې کېتی وته نایم چې مې جون تر کې کېتی چې امیل مې کېد غاړ نه لوانګم چې امیل مې کېد غاړ نه لوانګم چې امیل مې کېد غاړ نه لوانګم میل میں گیت گاڑ نہ لوانیوں وہ مطلب نہ دے بل بل نہ دے پتا
د ازادي رادیو اوري اوس به جان